Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 15 منیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون لشپږویشتمې سره برابره ده. په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وباورئ چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې و او له افغان مشرانو سره په کتنو کې له افغانستان سره د ملکی او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه. په یو بل راپور کې به واورئ چې د حکومت یوه معتبره سرچینه وایي د حکومت لخوا په غځول شوي اوربند کې ښارونه نه دي شامل. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرچکی د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې تیره شپه شپږ تنه داعش وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم کوي او د کیف پولیس وایي دوی ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د لیبیا د یو ډیپلومات زوی په دې ښار کې وتښتول شو. بشپړ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون افغانستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې بوریس جانسن د ولسمشر غنی سره د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
در رابطه با موضوع تشخیص، موضوع صلح، مبارزه با تروریسم و تداوم همکاری ها و حمایت بریتانیا از حکومت افغانستان بیشتر روی موضوعات بحث و تبادل نظر شد.
د برتانیا د حکومت په یو اعلامیه کې د ښاغلي جانسن له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي برتانیا د ناټو او امریکا پر هغه وړاندیز غور کوي چې دا هیواد د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره د مرستو زیاتولو ته هڅوي. اعلامیه د ښاغلي جانسن له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به یې ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم ترسره کوي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل غزنی به درې انتخاباتي حوزې ولري او زیاته کړه چې کمیسیون دا پریکړه پرون ناوخته وکړه څو د غزنی خلکو قومي انډول ته په پام سره په ډاډه زړه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیستلی شي. د غزنی خلکو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د تحسن خیمې درولې وې او غوښتنه یې کوله چې د قومي انډول د ساتلو لپاره د انتخابات حوزوي شي. د ننګرهار چارواکي وایي د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې تیره شپه شپږ تنه داعش وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بمبارۍ په هسکه مینا کې شوې ده.
په هسکه مینا ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بی پیلوټه الوتکې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې شپږ داعش وسله وال وژل شوي دي. دا بریدونه د داعش مرکزونو ترسره شوي دي.
دوه ورځې مخکې د ننګرهار چارواکو ویلي وو په هغو عملیاتو کې چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هسکه مینه کې پیل شوي د داعش ډلې شاوخوا 200 وسله وال وژل شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا د روسیې او یو شمیر استبدادي هیوادونو لخوا ستایل شوې ده. خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیې وغوښتل چې دیموکراسي پیاوړې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE پرون وویل چې د ترکیې په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شرایط نه برابر شوي. په ترکیه کې د دې سازمان د څارنې د ماموریت مشر اګناسیو سانچز امر وویل د خلکو پر بنیادي ازادۍ او محدودیتونو د دې انتخاباتو پر نتایجو اغیز کړی. د ترکیې د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سعدی گووین پرون په انقره کې د ولسمشر او پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه او ویل اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره هم خپل مهم سیال په لومړي او بخی په لومړی پړاو کې مات کړ او له دې سره د دوهم پړاو احتمال لمینځه ولاړ. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون څلور لوبې وشوې. یوروګوای 3-0 په وړاندې روسیې ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 3-0 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبه 2-2 او د ایران او پرتګال لوبه 1-1 په وړاندې مساوي شوه. نن د کابل په وخت د مازیګر په 6:30 بجو استرالیا او پیرو او همدارس دنمارک او فرانسا په جلا جلا لوبغالو کې لوبه کوي. همدارس د شپې په 9:30 بجو به آیسلند او کرویشیا او په بل لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا لوبه وکړي. په پرونی لوبه کې د ایران لوبډلې که څه هم د پرتګال په وړاندې لوبه بایلو ده، خو په ایران کې دننه ښځو په یوه پرانیستې ډګر کې د دې لوبې په لیدلو سره ستره بریا ترلاسه کړه. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم یو شمېر توندلارو دیني عالمانو اعتراضونه وکړل، خو تېره شپه د تهران د ازادۍ په سټډیوم کې ښځو پر یوه لوی سکرین د دې لوبې ننداره وکړه. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبري مجلې په دوام کې به واوري چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او اوربند ملاتړ وکړ. په داسې حال کې چې امنیتي چارواکي د حکومت لخوا د غزول شوي اوربند د رعایت خبره کوي، خو د حکومت یوه معتبره سرچینه وایي چې په دې اوربند کې ښارونه نه دي شامل. واوري چې په کندهار کې د سړک جوړولو د یو شرکت د تختول شویو کارکونکو د کورنۍ غړي څغختنې لري.
طالبان څه دغه لیدمو ده چې دا بیچارهګان ګرده رایله کې وجره ده، د غریبۍ اوته تللې وه. موږ دا غوښتنه لرو چې دا بیچارهګان ژرته ژر رایله کې.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې پولیسو د ایران په پلازمینه کې پر معترضو کسبګرو اوښکې بهوونکی ګاز شیندلی دی. نور مسایل هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د افغان حکومت له مشرانو سره پرون په کابل کې ولیدل. جانسن چې د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ، له افغان حکومت سره د په ملکی او پوځي برخو کې د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په افغانستان کې اوربند د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري او د افغانستان او برتانیا ترمنځ د همکاریو دوام د جانسن او افغان چارواکو ترمنځ د بحث عمده برخې وې. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ابتکار آتش بس و طرف پیشنهاد صلح از حکومت افغانستان
دیوی اوربند او د سولې وړاندیز د افغانستان د حکومت نوښت دی او د هیوادونو ملاتړ په تیره بیا د هغو هیوادونو چې تل زموږ سره همکار پاته سوی دي لکه بریتانیا په دې برخه کې مهم رول لري. بریتانیا د سیمې په هیوادونو کې هم خپل اغیز لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي بوریس جانسن د غرض ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به په ملکي او پوځي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. بوریس جانسن د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ. نوموړي په دې ورځني سفر کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم ولیدل. ښاغلی عبدالله نوموړي ته ویلي چې پاکستان لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د بریتانیا حکومت په ویلامی کې د بوریس جانسن له قوله لیکلي چې وایي پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې نفوذ لري په تېره بیا له ګاونډیانو یې چې په دې حساس وخت کې له خپل نفوذ څخه رغنده کار واخلي. افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 18 نیټه له طالبانو سره ور باندې اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ شو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې ور باندې اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته له خپل لوري اعلان شوی ور باندې تر نور لس ورځو پورې وغځاوه، خو طالبانو د اختر تر درېمې وروسته بیرته بریدونه له سره پیل کړل. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ور باندې دغه نوښت د لویدیځو هیوادونو ډېر ملاتړ لري. هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر توجه جامعه جهانی خصوصا امریکا و اروپا می است که
دی وی د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا او اروپا په همدې ته دی چې وشي په افغانستان کې نور د جګړې لپاره اجنډا نه لري او د سولې اجنډا لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په اړه رامنځته شوی تحرک له منځه ولاړ نه سي، هڅه کوي چې په هره بیه وي دغه تحرک دوام وکړي. او له همدې کبله ښاغلی بوریس جانسن کابل ته تللی دی او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر سولې و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د یکشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې رښتونی نشانې ویني. له دې ټولې خوشبینۍ سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د اوربند غزولو په برخه کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سولې شعارونه رد کړي دي او له مدني فعالانو یې غوښتي چې له دې ډول تحرکاتو سره یو ځای نه سي، ځکه د دوی په باور د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه د دې تحرکاتو تر شا دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکتونو غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تحسن پیل کړ.
و موریدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو او له هغې ډلې د اوربند او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. په همدې حال کې که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان ځواکونو لخوا اوربند په ټول قوت سره پر ځای پاتې دی، خو د حکومت یوه معتبره سرچینه وایي چې د حکومت لخوا په غځول شوي اوربند کې ښارونه نه دي شامل. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د اعلان شوي اوربند په نظر کې ساتلو سره یې په بېلابېلو سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت له لوري د تمدید سوي یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو ته کمې ورځې پاتې دي، د افغان حکومت یوه باوري سرچینه وایي چې په دغه اوربند کې ښارونه نه دي شامل. دغه سرچینه وایي چې د اختر په درې ورځو کې دوی له دو اړخیز اوربند نه ډېر څه زده کړي او که بیا ځلې له طالبانو سره اوربند وسي نو له دغو تجربو نه به استفاده وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی ګډې خبري ناستې ته وویل چې دوی تمدید شوي یو اړخیز اوربند ته ژمن دي. هغه وایي زموږ له لوري په ټول توان سره اوربند پر ځای دی او ورسره په خوا کې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې هزاراتو په حالات کې اوسي که مقابل لوري په حرکت لاس پوری کړي نو د افغان ځواکونو له غبرګون سره به مخ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په ویشتمه د اختر تر 15 اوربند اعلان کړ چې ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له اختر وروسته طالبانو اوربند په اور بدل کړ، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت له لوري دغه اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره یې په بېلابېلو سیمو کې هوایي او ځمکني عملیات کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په دغه عملیاتو کې د شپږ داعش وسلوالو په ګډون یو شمېر مخالفین هم وژل سوي دي.
د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اعلان شوي اوربند په نظر کې نیولو سره لس ګډ چانیز عملیات او پنځه اتیا ځانګړې کمانډویي حمایوي وظیفه او شپار از هوایی بریدونه دشمن د دل ایزو بریدونه او انداخت بزواب د خلکو د ځان او مال د ساتلو او د ترهګرو د لمنځورلو په موخه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پلاره اچولی.
د افغان حکومت سرچینه زیاتوي چې له اوربند وروسته کله چې یو شمېر طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان ځواکونو سره یې تود روغبړ وکړ، د طالبانو دغه حرکت د دوی د مشرانو له توند غبرګون سره مخ شوی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل چې په زابل، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبان چمتو دي چې یو ځل بیا اوربند وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په افغانستان کې د اوربان او تلپاتې سولې لپاره یو شمېر ولسی حرکتونه هم روان دي چې له دې حرکتونو نه یوه تېره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته سوله غوښتونکي پرلت وهلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدرمنو، خو د شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي ورځپاڼې د هیل په افغانستان کې د موقت اوربند په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه اوربند په افغانستان کې د سولې لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې دي. د هیل وړاندې زیاتوي په هغه هیواد کې چې 18 کاله جګړه دوام لري او له څلورو لسیزو یې د آرامۍ مخ نه دی لیدلی، د سولې لپاره هره نښه له پراخ هرکلي سره مخ کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي که څه هم لنډ او درې ورځنی اوربند یو نوی پرمختګ و، خو آیا د کړکیچ د هوري لار کیدلی شي؟ په ځواب کې لیکلي چې لنډمهالي اوربند د کړکیچ وضعیت نه دی بدل کړی، خو دواړه لوري د باور جوړونه په هڅه کې دي او سولې ته لیوالتیا لري. د هیل په لیکنه ښایي اوس په افغانستان کې درې کار ممکن وي. لومړی دا چې له افغان چارواکو، ځواکونو او خلکو سره د طالبانو عکسونه ښکاروي چې دواړه لوري له جګړو ستړي دي. دویمه خبر دا چې ممکن طالبان له تاوتریخوالي لاس په سر شي او مشران یې د یو سیاسي توافق په خاطر پرې کنټرول ولري. د هیل ورځپاڼې وروستۍ مسله د لنډمهالي اوربند پر مهال د داعش بریدونه یاد کړي چې ویلي دي دې ډلې وښودله چې د افغانستان او امریکا اصلي دښمنه ده. لانګوا ژورنال آنلاین خبرونې لیکلي طالبانو څخه باندې او یا افغان پولیس نیولي. خبرونه لیکلي دا پیخه کابل ته نږدې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شوې ده. لانګوار ژورنال لیکي طالبانو په داسې حال کې د دوه او یو پولیسو د نیولو ادعا وکړه چې د افغان حکومت لخوا یو ورخیص اوربند نافذ ده. په مقاله کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د دوه غړیو په حواله ویل شوی چې طالبانو تر یوې جګړې وروسته د محلي پولیسو اتیا غړي نیولې دي. لانګوار ژورنال د ولایتي شورا د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی، د پولیسو ځینې قمندانان له طالبانو سره په جوړجاړي تورن کړي او زیاته کړې ده چې په امنیتي پوستو کې په ګډه کرکټ کوت. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل روانه اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزو بریدونو په شاتمبولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. منګل ویلي د اوربند په خاطر افغان پوځیان په دفاعي حالت کې دي، خو د دې خبره کومې پوستې سقوط نه دی کړی.
زموږه آزادۍ راډیو اوري. په کندهار کې د سړک جوړونې د یو شرکت د تختول شویو کارکونکو کورنۍ له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی عزیزان خوشی کړي. دوی وایي د کورنۍ غړو له زیات مجبوریت له کبله د سړک جوړونې په دې شرکت کې کار کاو او بل هیڅ دریضې د هیڅ چا په پلوي یا مخالفت کې نه درلوده. چارواکي وایي تختول شوي کسان د ډیورند کرښې نه هاخوا ساتل کیږي او هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب را خوشی کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د دولت وسلوال مخالفینو د تیرې جمعې په شپه د کندهار د سپین بادک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شورا وخت د سړک جوړولو پر یو خصوصي شرکت په برید کې دغه شرکت ته درانه مالي زیانونه واړول او د یاد شرکت شاوخوا درې څلوېښت کارګر یې وتښتبل. چارواکي وایي تښتول شوي کسان ټول عادي کارګر دي او یوازې د سړک جوړولې چارې مخته وړلې. د تښتول شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ غړي د زیات مجبوریت له امله په دغه شرکت کې کار کاوه او بله موخه یې نه لرل. دوی له وسلوالو غواړي چې د کورنۍ غړي آزاد کړي.
طالبان څه دغه لیدلې مو ده چې دا بچرګان ګرده را ایله کې وجره ده، ګرده د روزانې خلکو وجره ده، د غریبۍ اوته تللې وجره ده. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا بچرګان ژر د ژر را ایله کې.
زما دوه وراران په کښې کې دي چې هغه غلبکاران دي او بنایان دي. د طالبانو وروڼو سره دا هیله ده چې زموږ کسان ژر تر ژره خپلو کورو ته را ایله کې، چې د اختر موقع دي، ګرده خلک په ژړا او په ویر ناست دي. نو د دوی سمو تقاضا دا ده، یوازنۍ خواهش مو دا دی چې دا غریبانانو بیچارهګان خلک و په دې کې هېڅ کوم داسې دولتي کسان نه و، نه په دې کې داسې زموږ سره بل څوک و.
په داسې شرکت کې چې کوم کسان کار کوي، یو زما ورور و او داسې دوه درې خپلوان مو نور هم پکښې کې وه، چې هلته یو د مسترخاني وظیفه اجرا کوله، زما خپله ورور د جرمني وظیفه اجرا کوله. او زه ډېر هیله لرم له طالبان ورونو څخه، د مجاهدین ورونو څخه، چې دا کسان خپلې کورنۍ ته را ایله کړي.
په عین وخت کې د کندهار د والي ویان محمد داود احمدي وایي چې د شورابک د سړک جوړولو د شرکت تښتول شوي کارګر د ډبرین کرښې اخوا د ګلستان سیمې ته انتقال شوی او هڅې روانې دي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشی کړي.
زموږ د کشفي ادارو د اطلاع له مخې دا کسان د ډیورنډ کرښې غاړې ته د ګلستان په سیمه کې دي چې د هغې د راخلاصولو لپاره بیا د خپله د هغه شرکت مسؤلینو او د سیمې مخورو علما او قومي مشرانو دوی هڅې شروع کړې دي، خو دا موضوع دا خبره موږ په مطلقه توګه مردوو چې په دې کې د دولتي کسان موجود وي یا هلته یا په امنیتي قواوو یا په ملکي ادارو پورې منصوب کسان.
وسله والو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو تر پیښې څو ساعته وروسته په یو خبره کړي پیغام کې وویل چې د دوی د عملي هدف امنیتي ځواکونه به او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشی کړي. خو له څلورو ورځو تیرېدو وروسته لا هم وسله والو طالبانو دغه کسان له ځان سره برمته کړي او خوشی کړي نه دي.
خبری مجله اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ریاست وایي طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث مردود دی او دا موضوع یوازې ګنګوسې دي. اجرائیه ریاست دا موضوع د سولې او ملي ګټو خلاف ګڼي. په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
دا ځل د افغانستان اجرائیه ریاست طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع له پخوا نه زیاته جدي نیولې ده. اجرائیه ریاست ټینګار کوي چې دغه موضوع د افغانستان د حکومت په کړنلاره کې نشته او هیڅ بحث پرې نه دی شوی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي دغه موضوع د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه ده او هیڅوک د ملي ګټو پر خلاف باید دا شان خبرې ونه کړي.
طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو بحث او ګنګوسې دقیقې نه دي او په حکومت کې دا ډول بحثونه نشته. دا د سولې او مذاکراتو له روحیې سره مخالف ده. دا نه دولت او نه خلکو ته د منلو ده.
په تازه ورځو کې د ویساب رسپانې لیکلي چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د شپږو ولایتونو د سپارلو موضوع په پام کې نیول شوې ده. دغه ورځپاڼې پرته له کومې منبع دا هم لیکلي چې طالبانو ته د څو ولایتونو سپارل د افغانستان، امریکا او پاکستان په موافقه شوي دي. طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار درې میاشتې مخکې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې طرحه ومني او دې ته دې منتظر وي چې ولسمشر ورته د امن د سیمو په نامه ځینې سیمې وسپاري. خو د حکمتیار دغه څرګندونې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې او افغان حکومت هم پر وخت دغه موضوع رد کړه. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه دي او د حکومت د وړاندې شوې طرحې په یو ځای کې هم طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع مطرح شوې نه ده. طالبانو په دې حقله تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی او کوم شرط چې دغه ډله پرې ټینګار کوي هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو ډلې یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم دغه موضوع ته اشاره کوي او وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي طالبان به پرته له قید و شرطه له افغان حکومت سره سوله وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د تهران کسبکارانو پرون سهار د بایو د لوړوالي له کبله دوکانونه وتړل او اعتراضونه یې پیل کړل. راپورونه وایي چې امنیتي ساتونکو پر دې اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکی ګاز وپاشه. د فریبا ظاهر په راپور کې د دې کسبګرو له اعتراضونو او شعارونو خبر شي.
ویډیوګانې چې د ازادي راډیو فردا څنګه تر رسیدلې شي چې د ایران د پلازمینې ډیری برخې د دوشنبه پر ورځ د پراخو اعتراضونو شاهدي دي. اعتراض کوونکي د بهارستان میدان او د اسلامي شورا د مجلس ودانۍ ته څیرمه سړکونو ته راوتل او شعارونه یې ورکول. ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي موظفین پر اعتراض کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز پاشي. راپورونه وایي د ایران په څو نورو ښارونو کې هم ورته اعتراضونه سوي دي. د دوشنبه د ورځې ترازونه ورسته لاغه پایل سوچي کسبکارانو د تهران بازار وټړه او ورو ورو د تهران نور سوداګریزو سیمو ته لکه مولوی جمهوریه او لالزار ته اعتراضونه وغځېدل. راپور نوای د دوشنبه په ماښام د تهران په مرکز او جنوب کې ډیری سوداګریزي سیمې تړلې وې. د تهران بازار یو مسؤل وایي د کسبکارانو د اعتراض دلیل د اثارو د بیې لوړوالی او په ګمرکونو کې د اثارو بې ثباتي او پورته کښته کېدل وو. هغه زیاتوي له همدې کبله کسبکاران نسي کولی پرېکړه وکړي او خپل مالونه وپلوري. د یکشنبه په ورځ د تهران په آزاد بازار کې د اثارو بیې یو ځل بیا تغییر وکړه او د هر ډالر بیه 9000 تومانو ته ورسېده. د ایران رسنیو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په دغه هېواد کې ډالر په دریو بېلابېلو بیو تبادله کېده. راپورونه وایي اوس مهال په بازارونو کې د اثارو بیې مشخصې نه دي او راکړه ورکړه یې نه کېږي.
د تهران د کسبکارانو د اعتراضونو په اړه راپور مو اورېده. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه اورو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون افغانستان ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د هڅو او د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې براتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم ترسره کوي او دا ولایت به درې انتخاباتي حوزې ولري. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې تیره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې شپږ تنه د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له بریالیتوب وروسته اروپایي ټولنې د امریکا متحدو ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو له ترکیې غوښتي دي چې دیموکراسي پیاوړې کړي. د کیف پولیس وایي دوی ته وروسته له هغه د تیاسۍ امر وشو چې د لیبیا د یو ډیپلومات زوی په دې ښار کې وتښتول شو. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون څلور لوبې وشوې. یوروګوای 3-0 په وړاندې روسیې ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-1 په وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبه 2-2 او د ایران او پرتګال لوبه 1-1 په وړاندې مساوي شوه. نن به هم دراز قدرمنو اوریدونکو د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په د سیالیو په لړۍ کې د کابل په وخت مازیګر په 6:30 بجو استرالیا او پیرو او ډنمارک او فرانسا په جلا لوبغالو کې لوبه وکړي. همداراز د شپې په 6:30 بجو به آیسلند او کرویشیا او په بل لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه
منم شریف هستم، یک زیده کل سفر بیرت از راغلم انو آقا جایی کسی بایکونه ده مسافرین رازی حقل تازه ولارم او ما تمکاران رسی ولی جاره ما پا دیر جاره سی ما دا خپل ترمینال حالت لیده انو دیر به حد مایز کننده و دیر هم جالبه ده هم دیر خراب خاطر میده چون به حد متاثر استم به دیر سی یو امسایه تا گوره او دیمونگ ترمینال تا گوره او شکر فضل ده خدای ده سیغه حالت یعنی بل سو به حساب باسازی سو و سفتنم به حساب اغا شکل سی اصابه خوب ویرانی وی ویجاری وی و سفتن ده خدای ده تا اندازه باسازی سو زه بلند منزل وینم خپل وطن که زه دیر لغن لذت رو
اتو فرکه ولی زمون حیوات لنور حیواتو نوروز سپاتی ده دیدی اصلی علت سکی درسی؟
دیدی اصلی علت لاسوکن ده ده خارجی کشورو ده من پا حیوات که ده اصلی هیس وقت نگواری رشتیم دا وطن به حساب جور سی به یو طریق نه به طریق نه ذهنیتونه تغییر ورکوي سی بیرته خپل وطن ته راځي مثلا جګړه کوي خپل ورور سره مثلا بیرته خپل ورور وژني سی دا خپل جنگ خپل بربادی ده ډیره زشت کلمه هم ده اصلا
د تاسو لپاره هغه وخت چې لیک پکې آرام او سی لیک له ژوند نه خواند واخلي هیڅ به ولري هغه کوم وخت دی
هغه عموما دا ورځ سی په حساب رسختی دي سی موږ خپل فامیل سره مثلا یاد یو دوست کار لرسو یا چیرته میلی تلرس.
لازادی رادیو خبری مجله اوری. ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز قائم محمد رسول د ننګرهار ولایت نه آزادی رادیو سره په اړیکه کې يم. د آزادی رادیو لاري نټولو هوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او د ننګرهار د نوی والی صاحب څخه د ښو کارونو ستاینه کوم. الله جل شانه دې وکړي چې دغه نوی والی صاحب د ټول ننګرهاریانو لپاره ښه کارونه وړاندې کړي، ښه خدمات وړاندې کړي. دا به د ټولو افغانانو لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای وي. بس سلامه د ننګرهار والی صاحب محترم ته دغسې یو خواهش هم کوم چې زمونږ یو کچه سرک پروت دی د کچړې څخه نیولې تر برکاس کوټه پورې، دغه ډېر په خراب وضعیت کې دی. دا د هم راته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ کړي. یو پل هم موږ لرو چې د زیړي بابا په نامه باندې یادېږي، هغه هم ګډوډ پروت دی. دغه پل دې راته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ کړي. وسلام با احترام.
قدر من اوریدونکو، له دې پیغام سره د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې پای ته راورسیدو. خو چیرته ځای ما یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې مصطفی صدیقی تاسو ته وړاندې کوي.